السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له مجید بابا راوړو.
خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو پر ضد احتجاج دوام لري. پاکستان د خیر سګالۍ په توګه 1550 هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. د امریکا وزیر دفاع وایي چې یوکرین سره د وسلو مرستې دفاعي دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د مجوزه اعظم کېدو پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال ویلي دي:
تاسو قبایل یې د قبایلو خپل یو نظام، خپل یو ژوند او خپل یو قبایلی شناخت مخکې هم په دې خبره ولاړو.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په دغه احتجاج کې به دوی سره ولاړ وي او تر هغې پورې به دوی سره په دې احتجاج کې اوږه په اوږه وي تر کومه پورې چې حکومت قبایلو له خپل اختیار په خپله نه وي ورکړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل د دې احتجاج تابع کړی وه. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریځ لري چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو له مخې دی په قبایلي سیمو کې ریفرنډم وشي، او فاټا ګرینډ الاینس او فاټا سپریم کونسل بیا غوښتنه کوي چې فاټا دې یا جلا صوبه شي یا دې ورته د کونسل حیثیت ورکړل شي. د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر ملک خان مرجان په دې اړه وویل چې دوی نه غواړي فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شي. د فاټا د اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. ځینې سیاسي ګوندونه، ډلې، مشران او د ځوانانو سازمانونه غوښتنه کوي چې فاټا دې خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحده مجلس عمل کې د نه ګډېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي.
زمونږ جماعت متفقا فیصله وکړله چې مونږ په اړ صورت باندې ایم ایم اے سره نه شاملېږو، ځکه چې دا ایم ایم اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي، دا مقاصدو او نظریاتو لپاره نه ده.
خوب متحده مجلس عمل کې شامل د جماعت اسلامي او مشر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ائتلاف د بحالولو هدف واکداران مجبورول دي چې د پاکستان د آئین پر اسلامي دفو عمل وکړي. متحده مجلس عمل په 2001 کال کې د امریکا له لوري په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نسکورولو په غبرګون کې جوړ شوی و چې وروسته د 2002 کال په ټول ټاکنو کې په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې د خنیت لمخې 1550 هندي کب نیونکي خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي آدم شیر پرون ویلي چې دا هندي کب نیونکي لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته وسپارل. دا کسان له تیر یو کال راهیسې د کراچۍ په ملیر جیل کې وو چې ورباندې د پاکستان په سمندري سیمه کې په ناقانونه توګه د میانو نیولو تور وو. د پاکستان خیریه اداره ایدی فاونډیشن وایي چې چارواکو د جنورۍ پر 1 د 1650 نورو هندي کب نیونکو د خوشو کولو ژمنه کړې ده. په کورمه قبایلی سیمه کې دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د جګړو پر مهال دوی ته د رسیدلو مالی زیانونو پوره کولو ژمنه سرته ورسوي. د صدې بازار د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي رحیم د جمعې په مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې د فرقهیي جګړو پر مهال یو شمیر دکانونه زیانمن شوي وو چې د پوره کولو لپاره یې حکومت ژمنه کړې وه. د جنوبي وزیرستان د مسعود نانو خیل قام د خپلو غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو 5 ورځو راهیسې احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته د رسیدلو زیانونو سروې وکړي، خو پولیټیکل چارواکي وایي دا غوښتنه تر غور لاندې ده، خو لا یې هم په اړه واضحه تګلاره نشته. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې د هسکې مینې ولسوالۍ په کس سیمه کې تیره شپه د بهرنو ځواکونو بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې درې داعش وسلوال وجلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل دا برید د داعش وسلوالو پر یو پټنځای ترسره شوی چې پر وجل شوو سربیره پکې د هغوی دوه آسونه چې وسلې او مهمات یې پرې لیږدول هم له منځه تللي دي. په دې پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوړېدلی. داعش وسلوالو په د امریکا وزیر دفاع جیم میټس ویلی دی چې په یوکراین کې به یې د هیواد رول نه بدلیږي او زیاتوي چې یوکراین ته د امریکا لخوا د نوو وسلو په ورکولو د روس د اندېښنو هیڅ جواز نه جوړیږي. د میټس په خبره چې تر کومه پورې د چا دا خواهش نه وي چې یوکراین باندې یلغار وکړي هیله لري چې د دې به دومره زیات اثر نه وي ځکه چې دغه ټولې وسلې دفاعي دي. د روانې میاشتې د 22 نیټې نه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوکراین لپاره د دفاعي صلاحیتونو د زیاتولو اعلان کړی په دې لړ کې د ښاغلي میټس لخوا دا ړومبی رد عمل دی. بلخوا ماسکو دغه عمل غندلی ویلی دی چې دا د حد نه تجاوز دی او په ښکاره توګه یوکراین د نوي خونړي دور په لور بوتلل دی. او وروستی خبر دا چې د اسلامي دولت ډلې د روس په سانت پیټرسبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ د برید ذمواري منلې ده. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو. د داعش خبري اجانس اماک ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا برید ترسره کړی خو په دې اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د پنجشنبې په ماښام د سانت پیټرسبورګ برید یو ترهګر برید بللی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې د تاسو لپاره دا رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرانډ الاینس او فاټا سپریم کونسل په ګډه قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاجي مظاهره روانه کړې ده. معلومات درکو. د کورمې سید کرم دکانداران شکایت کوي چې چارواکو تر اوسه پورې د اجاړ شوي دکانونو معاوضه ورته نه ده ورکړې.
ہاں دکان دونوں پیسے بیا مو بیا برابر کسوں نے کار بار بیا دوبارہ جنگ شروع شو بیا وہ لگی در تم سکون سے وہ دونوں کا لوڑو نہ چیشو لے کے ملنگون تر سپوتے نش
په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامی په سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره کمپین پیل کړی دی.
څوک داسې استادان دي چې هغه جرنلیزم شي هغه انوال دي او یا د سیاسي جرګې مرګې یا سر په دې کې دغه د هغې خلاف و انشاءالله کاروایي شروع ده او سروې شروع ده.
بخنه غواړو د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د نواز شریف او شهباز شریف سعودي عرب ته په سفر نیوکی کړی دي. معلومات درکو. د پښتنو په کلتور کې د حجرې ناسته څومره اهمیت لري او دا دود ولې په ختمې دوده
کله مونږ باندې د عرب کلچر غالب شو زمونږ نه روڼو یاد دا مونږ په نسل باندې دغه اثر وکړو او بیا په مونږ باندې د نورو د اغیارو یاد په دم نه کوم څوک چې په مونږ لګېدل
شننه او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو واوریدل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرانډ الاینس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ممکنه توګه د ورګډولو پر ضد احتجاج کوي. موږ هڅه کوله چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر سره مو دا وخت ټلیفوني رابطه ټینګه شي، خو تر څو وخته چې دا غوی سره رابطه ټینګیږي تاسو لپاره دا معلومات لرو چې لږه شیبه وړاندې زموږ له همکار سره خبرې کړې وي.
مقبول اور دا وقت جلسہ شروع دا کم احتجاجی غنڈ سے داغا شروع دا اور پدی کی تقریباً ڈیڑھ زیات و قبائلی مشران ہو کم کی پخوانی پارلیمنٹیرین دی دغه شانتی یو درې پکې اوسم اوسنی پارلیمنٹیرین دی دی پکې خپل ویناګان وکړي او اوس چې دینو لږ شی بوران دی دی غونډې ته د جمعیت علماء اسلام فیدل مشر مولانا فضل الرحمن هم راغې او هغه دا وخت په سټیج باندې ناستې خپل وینا نه دا کړی او لږ شی واپس باغم ویناو کی او اوس ته سره کوم ته یو خبر کوم پدی باندې په متفقه شو غو قراردادوم پاره شو د دې وایي چې زمونږ یې کی یو ایجنډا دا چې زمونږ قبایلی سیمې چې دي دا ځان له صوبه جوړ کړی شي او دې ته ځان له صوبور کړی شي چې دې په خپل وسایلو په خپل معاملاتو باندې خپل اختیار ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو واوریدل پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا ګرانډ الاینس او فاټا سپریم کونسل نن په اسلام آباد کې احتجاج روان کړی دی. مظاهرین د اسلام آباد په چاینا چوک کې راغون شوي دي او په دې اړه خپل احتجاجي غږ پورته کوي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا نه ورګډول کیږي. د فاټا ګرانډ الاینس او فاټا سپریم کونسل یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته ویلي چې له دوی سره په دغه احتجاج کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لغړو سره د هر سیاسي ګوند ځوانان هم ملګري دي. د سفران وزیر مملکت غالب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په قبایلی اصلاحاتو کې سنجیده دی او راتلونکي کال په پیل کې به دغه اصلاحات عملي کوي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلی سیمو یو شمېر قبایلي او سیاسي مشران د دې مخالف دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل شي. د دوی دا دریځ دی د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت بدلولو پر تر هر ډول فیصلې مخکې دی. د یادو سیمو له ولس نه اول پوښتنه واخیستل شي چې دا غوی سمرزی ده. فاټا ګرانډ الاینس او فاټا سپریم کونسل بیا غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دی یا جلا صوبه شي یا د کونسل حیثیت ورکړل شي. بل پلو ځینې سیاسي ګوندونه ډلې مشران او د ځوانانو سازمانونه بیا غوښتنه کوي چې فاټا د خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وړاندې په بیا بیا ویلي دي دوی د ته ژمن دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي، خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت واخلي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د محمد عمران سره دا زموږ رابطه ټینګه شوې ده. اوریدونکو، هغوی نه تپوس کوو چې آیا مولانا فضل الرحمان چې په دغه احتجاج کې برخمن دي سی ویلې دي او که څنګه؟ ستړي مه شي محمد عمران. وبخیر سراج ظهیر، تاسو ته موږ ټلیفون کولو خو نه کېدو، څه معلومات لري مولانا فضل الرحمان سره ویناوي وکړي او که څنګه؟
او جیبن کم دا وخت چې دا قبایلی سیمو دا فاټا سپریم کونسل او کم چې دا فاټا ګرین الاینس سوری لاندې چې کم داخل تا په اسلام آباد کې چینا چوک کې کم غونډه روانه ده د امام پر ضد باندې، نو په دې کې اوس اخري وینا چې کم هغه مولانا فضل الرحمان وکړه ده. او مولانا فضل الرحمان همدا ویل چې دا یو عمل د ډیر وخت نه چې روان دی او په دې کې د قبایلو نه پوښتل کېږي. یو څو کسان را پاسېدلي دي، هغوی غواړي چې دغه قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې زم شي. نو د ده په وینا باندې چې ګلګت بلتستان ته ځان له حیثیت ورکول کېدی شي، نورو ته ورکول کېدی شي، نو قبایلو ته ولې نه شي ورکول کېدی؟ دوی وینا ده چې قبایلو ته ځان حیثیت ورکړي او د دې لپاره ریفرنډم وکړي او د قبایلو دا غوښتنه دې ومني. جی
ډیره مننه سراج ظهیر. او نور معلومات تاسو لرئ چې نور پکې څوک څوک شامل دي او هغه ګډه اعلامیه چې یو یا ګډ قرارداد چې دوی وې د دوی سره دریسه
قرارداد دا پاس کو هم دای ویل چې د دوی یو پوینټ ایجنډا دا چې هغه خیبر پښتونخوا کې انضمام دي نه مني، یو ځان له صوبه دی وته ورکړی شي یا ځان له کونسل دی وته ورکړی شي. په دې کې هم مخکې ویلو چې د قبایلی سیمې ځینو پارلیمنت د پارلیمان غړو په دې کې ګډون وکړي، پکې هلال رحمان د مومند ایجنټ سینا د جنوبي وزیرستان نه، مولانا جمال الدین او سینیټر صالح شکو پخوانی د قومي اسمبلی غړی چې کوم دی حمید الله جان افریدی د خیبر ایجنټ سینا او د شانتي پکې نور مګې پخوانی پارلیمنتری نو سي تزيرو پکې بریګیډیر ایاز وزیرو پکې او د شانتي نور یو شمیر مشرانو پدې کې ګډونو کو او هی په متفقه توګه یو قرارداد پاس کو چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې نه، بلکې قبایلی سیمو نه ځان نه حیثیت ورکړي شي، ځان نه صوبه دی ورکړي شي، چې د دې خپل اختیار خپل نظام جوړ کړي او خپل قانون سازي خپل کوي.
سم ده، ډېره ډېره مننه سراج ظهیر چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
مشال ریډیو، تاسو په خوخه، تاسو په ژبه.
کسام خوښه دوه نوی وړاندې زینو مذهبي ګوندونو خپل پخوانی اتحاد متحده مجلس عمل بحال کړو، خو پکې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډله نه و شامل شوی. خو اوس دې ګوند ویلي چې دوی فیصله کړي چې د متحده مجلس عمل برخه نه جوړیږي. دا چې ولې په دې اړه نور حال پیښوره غلام غوسره کوي.
مولانا یوسف شاه وایي د پاکستان تحریک انصاف موجوده صوبایي حکومت د تیر ام ام اے د صوبایي حکومت نه زیات اسلامي اقدامات عملي کړي دي، نو ځکه دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف سره د اتحاد کولو فیصله کړې ده.
زمونږ جماعت متفقه فیصله وکړله چې موږ په صورت باندې ام ام اے سره نه شاملې وو، ځکه چې دا ام ام اے جوړېدل دا اقتدار حاصلول لپاره دي. دا دا مقاصد او نظریات د پاره نه ده او بیا زمونږ اوږي استعمال د ټول دینی ماتونو خپل سیټونو د پاره استعمال نه مونږ ولې ځان دې د پاره استعمال کو.
خود جمعیت علماء اسلام پی صوبائی امیر مولانا گل نصیب خان په دې موضوع لمشال ریډیو سره په مرکه کې ویل دي چې دوی به هڅه کوي چې د جمعیت علماء اسلام سین په شمول ټول دینی جماعتونه په ایم ایم ای کې شامل کړي.
متحده مجلس عمل چې دی هغه سره د خپل دستور خپل منشور او د انتخابی نخې سره به حال شوه ده چې ملک یو اسلامي او فلاحي ریاست جوړول دي. مولانا سمیع الحق صاحب د پاره ان شاء الله کوشش شروع ده چې هغه د متحده مجلس عمل حصہ شي.
د جماعت اسلامي صوبائی امیر مشتاق احمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي دوی د سیکولر ګوندونو په ضد متحده مجلس عمل بیا بحال کړو او دوی غواړي چې په پاکستان کې د پارلیمان د لارې د اسلامي نظام د ناپیس کولو لپاره اقتدار ترلاسه کړي.
آئین کې دا شتره چې سپریم لا به قرآن سنتي آئین کې دا شتره چې د قرآن سنت خلاف قانون سازی نشي کېږي. خو د دې هر سنه باوجود هم داسې قیادت نشته چې د آئین دا دفات دا نافذ کی. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی دا غي د وجنا یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې مونږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دي، دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی.
خو د جمعیت علما اسلام سین صوبائی مشر مولانا یوسف شاه وایي که پر اختیا متحده مجلس عمل د سیکولر قوتونو په ضد د مبارزې لپاره بحال شوی دی نو پکاروا د متحده مجلس عمل د بحالولو د اعلان نه وړاندې جماعت اسلامي د صوبائی حکومت نه او جمعیت علما اسلام پی د مرکزی حکومت نه د بیلیدلو اعلانونه کړي وي.
استادانو باندې فتوی نه دی ټول ورځ تحریک چلی چې مولانا سمیع الحق صاحب دین خرڅ کړو پکړې خرڅ کړل او جماعت اسلامی سره ناسته چې هغه 15 کاله وزارتونو مخېسي و 15 کاله دغه عمران خان سره اوسه پورې ناستی ورسره لا اوس هم وتلی نه دي او نه به وځي اوس هم لا ورسره سیټونو خبره برابره شو نه بیا سیکولر نه دي دا ټول سیکولر قوتونه بار بار ازمایلي دي اوس په دې باندې الیکشن کې نیشنل پارټي او پیپلز پارټي سره اتحاد و.
خود جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلی دی چې د حکومتونو نه د بیلیدلو فیصله به د جنوري په میاشت کې د متحده مجلس عمل مرکزی شورا کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کورمه کې دکانداران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په جګړو کې د رسیدلو زیانونو د پوره کولو په اړه کړې ژمنه نه ده پوره کړې. د اسدی بازار د دکاندارانو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړي خو د دې سربېره غوښتنه نه ده پوره شوې. خو چارواکي وایي چې د فنډونو د کمی له وجې دکاندارانو ته پیسې نه دي ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی معلومات لري.
زای دکاندار حاجی حنیف جان وای په بازار کې یو شمیر کسانو دکانونه ړنګ شوي چې په کې په لکونو روپۍ سامانونه و خو پولیټیکل انتظامی ورته تر اوسه هیڅ موعظه ورنکړه.
د شاسنی جګړه و دي کې ځنه بیا مزیل روغله ځنه هغه مزیل د مو دکانه سنیزګیر پریوتل کله زه پریوتل زه مو سره سامانو ځنه په شغای نه ټول تبا کړو څه سوی و ځنه څه خراب شو بیا مو صاحبل دکاندارو کپڑے والا نواب جی هغه والا خراب شو څنګه ته بیکری و بیکری ټوله شیشه هغه شې ځنه مو شو غړې نقصان شو دکان زونه پښې بیا مو بیا برابر کزونه کار بارز بیا دوباره جنگ شروع شو بیا ولګی در ما څه کوم څه وزونه غا لوړو د دې شوله ک ملنګون تر څه پاتې نش.
یو بل دکاندار ګل وزیر وای خپل زوري کاغذونه د جمع کولو بوجود هم پولیټیکل انتظامی ور سره هیڅ مرسته ونه کړه.
پوز ګدو عمل کېدل و غا مکمل چ کوم دی غا ول وی دوغه کینه نه تا 4 لک روپۍ سامان وو غا بالکل ختم شو بیا مودی په مطابق کې چاواله غا کوم پولیټیکل وڅو چ جوړه کوله اخته مو دا غا در صدر صاحب یار سرا وو پول وو او غی چې کوم دی مودی هغه خبرې هیڅ نه وی پاته ولګی د نه دوه پاته ولګی د هیڅ نقصان نشو ملو.
د ساده بازار د دکاندارانو اتحاد مشر حاجی رحیم جان وای په دغه مسله احتجاجونه هم کړی دي خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوي.
ځکه نه موږ جلوس په شکل ورخځو مو ته فرې سوي وي مو ته ویل چې مو ته ما وزاره کا غره کول نه چې پوسټ ورخځو مل شهر سره وسی پیرونر بندرو کا سړی یار نه وښتلو اندغه موږ وسولو جیل ته درې درې چل به جیلونه ما په تیر کړل او چې کوم په جیل کې پراته و سره اخیری کې بیا سره جوړه وګړله خو موږ نه څو نه کو
د کمپنسیشن سر یاد مازه د ادارې مشر حشمت علي وای د حکومت دا پروګرام شته چې د سیمې دوکاندارانو د تاوانونو ازاله وکړي خو د فند سره کمې دي نو ځکه هغه له دې مرستو تر اوسه پاتې دي
حکومت پروګرام شته چې چا د قانون مکنه خراب شي دی هغه ته پیسې ورکوي هغه ته ورکوي خو سټپ بای سټپ یو شاید کیږي او د دې کارو ته خاص څه څه پیګر راغی شته نه کنه او بل یو د فون هغه لګول اندازه د رګرون د سیدق د کوم د څورا تاون شي دی کنه اوس هر سره یې چې رمو درو کروڑ روپے د کوو یو کروڑ روپے د کوو ور ولا هغه کوم دی چې دی کنه
حکورما کې شیاسونی ډلو ترمنځ له 2001 کال تر 2010 پورې شاوخوا نهه جنگونه شوي دي چې پکې 17 وګړو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
د جنوبی وزیرستان د مسعود او نانو خیل کام د خپل غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامی خلاف احتجاج شروع کړی دی. دوی وایي له 13 ورځو راهیسې احتجاج کوي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د عملیاتو په وخت د دوی کورونو ته د رسیدلو زیانونو سروې وکړي. خو پولیټیکل چارواکي وایي د غوښتنه تر غور لاندې ده خو لا یې هم په دې اړه واضحه تګلاره نشته. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود رپورټ لري چې د مظاهرې په اواز شروع کیږي.
دانانو خیل کوم سرا نا انصافی
د ډول سپته په ډنګ داژا غونا د مسعود قوم لاندینی شاخ نانو خیل اغو کباجانو دی حکومت د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانګ د کمپاؤنڈ نا د ورچا نه احتجاجی کیمپ کښې پالتی وهلی د ړنګو کورونو د موضع غوښتنه کوي. په دغه موکې موجود یو قبایلی جمالیار مشال ریډیو ته په دغه باره کښې په دا رنګ وغږېدم.
دا احتجاجی پالاتم چې والد دغه مقصد دا دای چې کلا سروې شری شولا میچ په یو کور چې پنځه پنځه شپږ شپږ ورنا پنډی شي تحصیل دور وغای تحصیل دور وویل چې زی وای وا سروې قدر تا هغه پیراوی میچ ورته چې سعیدو چې کلا چې کینا شری شول نو وای وا سروې وکړلا اغا نیماوا او میجا نن په دا احتجاجی کیمپ باندې مجبور شولی. میجا نوستی پنځه مارز دو څوک خبره نه وروي او څوک نوټس نه وخلی.
حاجی لور خان جا تکړه
پنځه میاشتې اوسوې کلا کاشاره تا سا بیا ورسا نن تا کوي صابور تا کوي الشتر خبر نیولای دی دوا سوا وو مله په داس دو کاخ شه ووالی چې مشتا هیڅ پتا نه دو لاګدلی په واځه ده دی چې میژ دا وته سلا زرا ری په خو څخه په دانه یا پوسم په سغه خوړل دی چې دا یې میژ حکومتای نه مال خبر اوروي نر دا د میژ اپیل دا چې دا یې میژ اوس دا ونده ما شي دو اوروي.
یو بلکا بایلی دوست محمد دغه خبره په دا رنگ مخ بوتلې
میژ دا احتجاج پر امن کوي میژ وته کولاسی چې د وطن اور کی په وته کول نه باڅه واپس لوړلې میژ کورینا تبا بربودی ایس ندی روپته میژ تا خپل حق نه دای ملاو چې معاوضه رکاوی کانې رکاوی میژ سنټر ایم ان ای دا میژ تا لږ مخ وروړوي میژ سره دا ملاو سی ته میژ اوس دا مخ شه کو
په دغه بار یک شه د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سویایی وار وای زنه
دفتر پہ بند ہو رہا ہوں تبھی میں فیز ون فیز ٹو کے سروے شروع تھا اور ٹوکے ذرا دا لفٹ اوور ولیجز پالیسی ذرا کم کری پالیسی آگے بچی گئی خبر کی فیز ون فیز ٹو کی زمین پہ یا ٹوکن لگی میں لوشی ہوئی تھی اور یا زمین کسان میں لوشی ہوئی نرجی سے پارا پالیسی نہ نرجی ہونا یہ ویسی جوڑ رہی
دغو قبایلانو دا غوره هم وکړه چې که د دوی غوښتنه ونه شوه منله بیا به دوی خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پس پوز پولیټیکل انتظامی او د تعلیم څنګ په شریکه د سکولونو فعال کولو او د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره مهم شروع کړی دی. دا چې دغه مهم سره نتیجې ورکړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د تعلیم د څنګ له مشر حبیب الله خان سره مرکه کړي.
کا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دے او کا دا فوج دے او کا ایجوکیشن دے دا درې وړه په دغه تګ ودوشه دغه چاره سکولونه چې دی هغه فنکشن شي او الحمدلله هغه ډېر ښه رېزلټ روان دی. سکولونه تقریبا فعال دي فنکشنل دي. مختلف پروجیکټس والا کسان اخته دي په شی ډېر سکولونه چې دی هغه شری هیب او پریفیب وغیرہ ځنه کمپلیټ دي او ځنه شروع دي. استادان غا ان شاء الله کمیل دی کفیمل دی هغه تقریبا خپل ډوټي باندې حاضر دي او اک دوک کدا سدا پیری فریش یا هغه کم استادون دي چې هغه خپل اٹینډنس نه دین شور کړي نو خلاف مو کم ډبل ای اوز دی یا آرمی دا یا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی ډیلی بیس باندې ان شاء الله چا پم په شروع دی پغه باندې.
په وزیرستان کې اوس هم ډیر داسې استادان شته ک ډیر حاضر شول د شپې ته کلونو نه د اسکول ته نه تلل هغه ټول حاضر شول. خو سم ځنه استادان داسې شته چې په جرګې مرکه یا په سیاسي سرګرمو کې زیات لیدلی شي نو هغه باره کې تاسو نوې بیان ورکړی دی چې د بټول ټرمینټ کولی شي او سخت عمل شروع شوی دی. پولیټیکل ایجنټ سره تاسو په دې باندې میټینګ شوی دی.
څوک داسې استادان چې هغه جرنلیزم شي هغه انوال دي او یا د سیاسي جرګې مرګې یا سر په دې کې دغه د هغه خلاف انشاءالله کاروي شروع ده او سروې شروع ده او داسې استادان هغه که خپل دغه نه دینه ډډه ونه کړه نو انشاءالله هغه نمو روان یو او هغه به ټرمینیشن وي.
چې کم غیر حاضر استادان دي یا کله کله غیر حاضر کیږي داسې څومره د کټوتی شوی ده؟
15 لاکھ پورې کټوتی شوی ده او هغه ډایرکټ خزانې ته هغه استادانو نه چې هغه داسې دغه ابسنت وي مثلا یو دوه ورځې نو هغه ته مو ریډکشن نه کوو او ډایرکټ هغه خزانې ته. بلکې په دې کې ډېره کټوتی چې ده نومبر کې ده.
شمالی وزیرستان کې خلک د تعلیم د لپاره زیات تګیدي او خلک وایي چې نور دلته چې کم دی ماشومان قلم واخلي سکولونه ټول فعال شي. 915 تعلیمي ادارې دي. کم داسې دي چې اوس هم یا فعال شوی نه دي او مخکې کوشش دا غي د لپاره څه دي؟
چې سور ادارې دي دا تقریبا فعال دي سوا دغه لکه چې هلته غارټر نه شوی او هغه کې ان شاء الله حال زله روان دي هغه به ان شاء الله ډېر فعال شي. اوستو سره چې نور بیا رعایت نشته دي استوزون ته دا ریکوست دی چې هغه د خپل حاضری انشور کی. ادروایز سوا د ټرمینیشن هغه به بل دغه نشته د تاریخ ټرمینیشن.
دا شمالي وزیرستان د تعلیم د محکمې له مشر سره تاسو خبرې اوریدلې. په یو خصوصي جاز کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف سعودي عرب ته ترتلو وروسته د پاکستان په سیاست کې په غیر ملکی مداخلت بحث روان دي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه ویلی دی چې سیاستدانانو ته خپلې فیصلې په خپله کول پکار دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که مسلم لیگ نون ګڼي چې دا ځل به بیا پرېښودل شي نو ممکنه ده نه ده. خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وایي چې اپوزیشن ګوندونه د مسلم لیگ نون او شریف کورنۍ له کارکردګۍ نه خوفزده دي نو ځکه وخت سره ناسک قسمت اورونه لګوي. له اسلام آباد احمد الله ورو.
د جمعې په ورځ په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وویل چې د ګوند سیاست یې د احتجاجي درنو نه بلکې د جمهوریت دی او غواړي چې په ملک کې جمهوریت وچلیږي او ټول ټاکنې په خپل وخت وشي. که موجوده حکومت خپله موده پوره نه کړه نو دا به د آئین سره زیاتې وي. د نوموړي وینا وه چې د ملک ولس دا پوښتنه کوي چې د مسلم لیگ نون مشر ولی څه لپاره سعودي عربستان ته تللې ده او څه غواړي.
پاکستان یو نیوکلر پاور دی، 20 کروڑ عوام کا ملک دی.
پاکستان یو اټومي قوت دی او د 10 کروڑ زیات خلکو ملک دی. زمونږ خپل پالیسیانی پکار دی، دلته د قانون حکمرانی پکار ده، زمونږ خپل آئین دی نو موږ خپل فیصلې هم پخپله کول پکار دي. په یو داسې وخت کې چې عدالتونو سزاګانې ورکړي او دوی اوس د نورو نه مرستې غواړي نو په دې راته ډېر افسوس دی. او که حالات همداسې روانو نو بیا خو ادارو ته تالی اچول پکار دي.
دې تر څنګه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې مسلم لیگ نون مشر ولی ګڼي چې ملک لوټلو وروستو د قومي مصالحتي جوړجاړي یا NRO له لارې به خپل ځان له هر څه خلاص کړي نو دا ځل به سی ممکنه نه وي او که داسې څه وشو نو سړکونو ته به راوځي. خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون صدیق الفاروق وایي چې اپوزیشن ګوندونه صرف تورونه لګوي. اپوزیشن ګوندونه د مسلم لیگ نون او شریف کورنۍ له کارکردګۍ نه خوفزده دي او د اولې ورځې راهسې دا کوشش دی چې مسلم لیگ نون کار کولو ته پرېنږدي نو هر وخت څه ناڅه قسمه تورونه لګوي. پاتې شوه سعودي عربستان ته لومړی د شهباز شریف او بیا د نواز شریف تلل نو دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته نور و د ورکول سره سره په سعودي عربستان کې د پاکستان فوج موجود دی. د غشان د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې هم دومره ښې نه دي. نو دا سي نور ډیر وجوهات دي چې لوجه دا قسمه دورې کېدل پکار دي. د ذکر دا چې د تیر چهارشنبه پورس د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د سعودي عربستان لخوا را لګل شوی ایوي خصوصي الوتکه د لارې ریاست ته تللې ده. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې نواز شریف په هم نن سعودي عربستان ته ځي او د یاد ملک اعلی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د ماخام پنځه نیمه بجې وشوې. لن خبرونه له مجید بابر اورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره د مجوز اعظم کېدو پر ضد احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې د دوی ګوند به همیشه د قبایلو سره ولاړ وي او د دې دا دریځ دی چې قبایلو نه د پښتنه وشي او د هغو او بیا دې فیصله وکړل شي. پختونخوا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوي اتحاد متحده مجلس عمل کې د نه غړېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې اتحاد مقصد واک ترلاسه کول دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ښه نیت له مخې 1550 هندي کم نیونکي خوشي کړي دي. په کورمه کې دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د جګړو پر مهال دوی ته د رسېدلو مالي زیانونو پوره کولو ژمنه سرته ورسوي. د جنوبي وزیرستان د مسعود نانو خیل قام د خپلو غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامیې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې د هسکې مینې ولسوالۍ په کس سیمه کې تېره شپه د بهرنو ځواکونو بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې درې داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا وزیر دفاع جیم میټس ویلي چې په یوکراین کې به د هیواد رول نه بدلیږي او زیاتوي چې یوکراین ته د امریکا لخوا د نوو وسلو په ورکولو د روس د اندېښنو هیڅ جواز نه جوړیږي. د اسلامي دولت ډلې روس په سینټ پیټرزبورګ کې په یو سوپر مارکیټ د برید ذمواري منلې ده. د چهارشنبې د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته واورول. زه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ته ورشو چې د پاکستان کورنو رسپانو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انګلیسي رسپانه ډان لیکي چې د امریکا لخوا د پاکستان په اړه د سختو لفظونو یو لړۍ شروع شوه. خو د زیارت په ورځ د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور هم امریکا ته سخت جواب ورکړی. بل دا خبره په هر وخت کې به بنیاد ده چې ګنې په پاکستان کې پټنځایونه دي یا دوی د افغانستان د طالبانو مرسته کوي. دا حقیقت دی چې پټنځایونه یو مسله ده. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد وسلوال تحریک طالبان پاکستان او نورې ډلې دي چې له کبله پاکستان په مکمل توګه لا هم دوی ته ماتې نه ده ورکړې. اداریه لیکي چې داعش وسلواله ډله هم په منطقه کې د ټولو ریاستونو لپاره هغه خطر دی چې انکار ته نشي کېدلی. باید د دوی ختمولو ته لومړیتوب ورکړی شي. د پاکستان لخوا امریکا ته د سخت جواب او بیا د امریکې د لوړ پوړو چارواکو لخوا جواب باید تش لفظونه ونه ګڼل شي. هر اړخ باید هغه پالیسي تراشي چې په منطقه کې د اړې ګړې نه بغیر د حل لارې ولټي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن د ځینو هلو ځلو نښکاري. بل کال د عام ټول ټاکنو تیاری پیل کړی شوی خو بیا هم د ځینو بیړنیزو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. اول د حلقه بندۍ او د قانون نه منظورېدو او پر سرشمېرنه ځینو نیوکو حالات بې باورۍ اړخ ته بوتللي وو. اوس د حلقه بندۍ او د ووټ اچونکو د فهرست یا نوملړ ته د بیا کتنې لپاره 15 میاشتې وخت ورکړی شوی دی. ادارې زیاتې چې یو ښه خبر دا دی چې الیکشن کمیشن د ټاکنو د شفافیت لپاره نوی نظام تیار کړی دی. د ټاکنو لپاره نوی اخلاقي معیار ټاکلو لپاره د سیاسي او سماجي تنظیمونو سره رابطې شوې دي. بل دا چې د شناختي کارډ جوړولو ادارې نادرا لخوا هغه سیمې چې پکې د زنانو اندراج کم شوی دی هلته د شناختي کارډ جوړولو لپاره د موبایل رجسټریشن ګاډي لیګل ویل شوی دی. مهمه خبره دا ده چې د ټاکنو طریقه ساده او دومره د اعتبار وړ وي چې د عام وګړي باور کمزوری نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ رسپانی په کابل کې د زیارت او ورځې برید په تناظر کې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د شیعهګانو په نخښه کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانی د شام کورنی جنگ او هلته جنګیدونکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا دریځ ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان په سرحد کابل کې په یو ځانمرګي برید کې تر څلوېښتو زیات کسان ووژل شول چې ذمهواري یې اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبانو یو بیان خپور کړ چې له دغه پیښې سره تړاو نه لري. ورځپاڼه لیکي دا امکان چې دغه برید د اسلامي دولت وسله والو کړي د هغو پیښو د تسلسل په اړه اندېښنې پیدا کوي چې پکې په کابل کې شیعهګان په نښه شوي دي. همدغه وجه ده چې حکومت یې دې ته اړ کړی دی چې ځایي شیعهګان د جوماتونو د ساتونکو په توګه وروزي او پر وسلو یې سنبال کړي. ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسله واله ډله سنیان دي او شیعهګان د عقیدې له پلوه سم مسلمانان نه ګڼي. د ځینو کارپوهانو په فکر دغه ډله کوشش کوي چې د افغانستان اکثریت لرونکي سنیانو او اقلیتي شیعهګانو ترمنځ درزونه راولي. ورځپاڼه لیکي د زیارت ورځې برید ذمهواري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د قبلېدو آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي بلخوا ایران هم په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جنګېدو لپاره افغان وګړي د جنګیالو په توګه برتي کړي دي. هم په دې لړ کې تیره میاشت پخواني جهادي قمندان محمد محقق د ایران سفر وکړو او په ولسی کچه د هغو کسانو ستاینه وکړه چې په دې مقصد کې له ایران سره یو ځای شوي دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د دې پخلی وکړ چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې تر 95% زیاتې سیمې باندې کنټرول له لاسه ورکړې دي. وزارت ویلي چې شام ته د بارنو جنگیالو تلو سلسله هم رو شوې ده او یو ښه خبرې بولي. خو ورځپاڼه بیا دا یو بد خبر یادوي چې بشار الاسد د دې باوجود اوس هم په واک کې دی چې د کورني جنگ خواوشا اوه کاله کېږي او پرله پسې دوه امریکایي ولسمشرانو او بارنو چارو وزیرانو غږ کړی چې اسد دې له واکه لرې شي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه هم بشار الاسد او یا د روس او ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه د کاروایۍ له لارې نیغ په نیغه نه دي چیلنج کړي. د دې پر ځای یې په هغو سیمو کې د بشار الاسد خلاف ځواکونو مقاومت ته سیوا کولو کوشش کړی دی. ورځپاڼه لیکي ډونلډ ټرمپ په اکتوبر کې ژمنه کړې وه چې په منځني ختیځ کې به د ایران نفوذ ختموي. د ورځپاڼې په خبره هغه څه چې نوموړي یې په شام کې کوي دا به څرګندوي چې آیا په خبرو کې یې په رښتیا زور و که څنګه، او که دا یوازې یو کوشش دی چې امریکا په داسې حال کې له منځني ختیځ نه په ورو ورو ځان راټولوي چې د ایران او سنی خلیجي ریاستونو ترمنځ کشالې په زیاتېدو دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو د مقالو مهم ټکي اوریدل. په ایران کې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره د خورولو خلاف کې لسکونه کسانو نیول. دا مظاهره په مرکز تهران او کرمانشاه ولایت کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې خو وروسته بیا سیاسي بڼه خپله کړه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تاسو ته دروي.
د ایران مرکز تهران او دوهم ستر ښار مشهد او لویدیځ ولایت کرمانشاه په تیرو دوو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهد وو. د نتایج شو راپورونو له مخې پولیسو پرون په کرمانشاه کې د مظاهرې د خوراولو په لړ کې لږ تر لږه 50 کسان ونیول. دا مظاهرې او لاریونونه د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوي وو خو په ترڅ کې سیاسي شعارونه او د حکومت ضد غږونه پورته شول. په ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیانو د مرګ په دیکتاتور او د سیاسي زندانیانو د خوشي کېدو شعارونه ورکول. دا کرمانشاه په ازادي څلور لارې کې اعتراض کوونکو ویل خلک له لوږې سره لاس او ګریوان دي او رهبر خپل ځان خدای ګڼي. کسه هم د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي او ولسمشر حسن روحاني نمونه ناخستل کېدل خو د مظاهرچیانو اکثره شعارونه همدغو دوو ته متوجه وو. په تهران کې هم د حکومت ضد مظاهرې رپورټ ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې پولیسو دغلته 40 کسان توقیف کړل. د تهران مرستیال والی محسن حمدانی ویلي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول غونډو پر ضد اقدام وکړي. په همدان قم او اصفهان ښارونو کې هم د ورته حکومت ضد مظاهرو او لاریونونو راپورونه رسیدلې دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران په دوهم ستر ښار مشهد کې هم لسګونو کسانو د حکومت پر ضد اعتراضونو کې برخه واخیسته. د وروستیو مظاهرو یو شمېر ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې سوریا په خپل حال پرېږدي او د ایران د ولس په اړه غور وکړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي دا مشهد ښار مظاهره ښایي د ولسمشر روحاني د سخت دریځو مخالفانو لخوا تنظیم شوې وي. نوموړي ویلي هغه کسان چې د دې مظاهرو او لاریونونو تر شا دي او فکر کوي چې په دې کار سره به حکومت ته ضربه ورسوي هغوی به خپلې ګوتې په خپله وسوځوي. په ایران کې په دې وروستیو کې د خوراکي موادو او لومړنیو اړتیاو په بیو کې د پاموړ لوړوالی راغلی دی. خلک شکایت کوي چې یوازې د هګیو بیه 40% کې لوړه شوې ده. دغه راز کروندګر بیا وایي چې د بیو د لوړوالي له امله د واردو شوو خوراکي موادو قیمتونه هم ډېر جګ شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
ل پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز رسپانې په دغه هیواد کې د ریاست او مذهبي ډلو رول ته کتنه کړې ده چې څنګه ولسته او روڼ انده او جمهوري پاکستان له مبارزې راګرځوي. په مقاله کې راغلي چې کله هم څوک د هیواد پر ملي امنیت بارنې پالیسي یا له ګاونډیانو سره په اړیکو پوښتنې راپورته کړي نو د ریاست چې ټاپه پیرو لګي یا اسلام ته په سپکاوي تورن کړل شي. احمد شازمی د مقالې مهم ټکي تاسو ته دروړي.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان د فدرالي پلټونو ادارې اسلام آباد عدالت ته یو کال وروسته د هغو پنځو مدني فعالانو د بې ګناهۍ راپور وړاندې کړ چې په رازدارانه توګه اورکل شوي ول. په دې کسانو کې سلمان حیدر، حاسم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا نصیر او سمر عباس شامل ول او پر دوی مذهب ته د سپکاوي تور و. په دوی کې یو کس له خوشي کېدو وروسته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو تښتولي ول او پر دوی د حراست پر مهال تشدد هم کړی و. په مقاله کې پر مخ راغلي که پښتنه وسی چې په پاکستان کې د زیات واک خاوندان څوک دي نو ځواب یې اسلام پاله ملایان او پوځي اسټبلیشمنت دي. کېدای سي نور هم وي خو د دوی دوه رول تر ټولو مهم دي. د ورسپانې په وینا کله چې هم په دې هیواد کې یوه یا بله ډله پر پوځ نیوکه وکړي او د هیواد پر ملي امنیت، بهرنۍ تګلارې او یا له ګاونډیانو په ځانګړې توګه له افغانستان او هند سره پر اړیکو پوښتنې راپورته کړي نو هغه ډلې په سمدستي توګه ریاست مخالفه وګرځول سي. بلخوا لکه څنګه چې پاکستان پر اسلام ولاړ دي نو دغه ډلې په لادینیت یا اسلام مخالفت تور نیسي. مقاله په پای کې لیکي بلخوا ریاستي واکداران هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. همدې ته په کتو د احسان الله احسان او عصمت الله معاویه په څیر وسلوال طالبان چې لاسونه یې په وینو لړلي د ریاست له سخاوت او مهرباني څخه برخمن دي او هغه کسان بیا لادرکه کیږي او له تشدد سره مخامخیږي چې په پرامنه توګه د ریاست د ناوړه تګلارو پر ضد احتجاج کوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د مانسری په پیرکن کلی کې د انټرنیشنل ختم نبوت ډلې ځای مشر مقامی نایانو ته خبرداري ورکړي چې په فیشنی ډول بغیر نه کلوي. دا چې په دې اړه نور څه معلومات دي په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سوره د مخ کې په ټولنی د میډیا خبر شوی یو پمفلیټ کې د خیبر پښتونخوا د مانسهری ضلع د بهرکند کلی د نیانو دوکانونو ته انټرنیشنل ختم نبوت نومې تنظیم لخوا خبرداري ورکړل شوی چې په فیشندار طریقه دی د خلکو ګیری نه کلوي او کوم دوکاندار په پمفلیټ کې د ورکړل شوی هدایاتو سرغړونه وکړه نو دوکان به د 15 ورځو په نوټس خالی کوي. که هم د یادې ډلې د هداري ډیویژن مشر مولوی وسیع الرحمن د دغه پمفلیټ چاپول خپرول منی خود متن نه انکار کوي وای چې د تنظیم یو بل علاقایي مشر نزاکت شاه دغه پمفلیټ چاپ کړي او خپور کړي.
ما فټو فټ ورته یو نوټس بي جاری کو کوم نن دې ایسای سمرګر راغلو هو ته ما هغه پرا کوم ما دا غره ما وکړو نو دې ته ما به صدا دا شه دا څه مکوا بلکې ته د خپل کوم له دې پمفلیټون لګول ضرورت هم نشته لیکن کې ته لیکنه دې کې دا ولیکا چې عربی موږ مسلمانان دا اپیل کوو چې دې ګری توهین مکوې دا په توهین رسالت کې راځي نو دې لپاره الریډي قانون موجود دی نو قانوني ادارو ته دا خبره به موږ رفر کوو چې سزا یې جوړیږي جوړا کوي به کې نه خریداري ځاني دی هغه کار ځاني زمون کار نشي چې موږ په علاقې کې یا سره جګړې کو چا سره فتنې کو یا چا سره فساد کو زمون کار صرف هغه پیغمبر صاحب ته الله ولي کې وما علینا الا البلاغ اذا ما خوګه پیغمبر ته مندې ته نه دي چې سوای دین نه بس تر سوا هغه بیا ما دغه ته یو نوټس هم لیکو او نن د پریس کانفرنس هم کوم.
خود بیرکن کلی د نیانو د دوکانونو د اتحادیه مشر ملک قاسم د جمعه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کلی سره تعلق لرونکي پیر نزاکت شاه یاد پمفلیټ دوه میاشتې مخکې چاپ کړي او د نیانو په دوکانونو یې ویشلې وو او کوم دوکاندارانو چې په دغه پمفلیټ کې ورکل شو هدایاتو باندې عمل نه وکړي د سزا په توګه د هغوی دوکانونه مات کړل شوي او بند کړل شوی ول.
د دې پمفلیټ د خبرولو دوه میاشتې وسوې چې موږ ته دا پمفلیټ راکړي او ورسره د ډکام راکړي چې چا ور باندې عمل ونه کړ نو د دکان رشه به ور ماتې کړو او له دې سره نورې ډکې هم راکړي. زما درې دکانونه دي. ما دا هغه خبره ومنله خو بیا وروسته د یو دکان شی را ماتې کړي او د دکان مالک ته نورې ډکې هم ورکړي. بیا هغه دکاندار په خاکي تانه کې د دغو خلکو پر ضد درخواست ورکړ خو پوهېږم نه چې ولې دکاندار درخواست واپس واخیست
بلخوا کوم دکان ته چې زیان رسول شوی و د هغې مالک محمد شاهد مشال ریډیو ته وویل چې دوی پولیسو ته شکایت کړی و خو وروستو یې خپله دعوا واپس واخیسته.
ټپي شوی خو نه یم خو د کومې شیشې مخکې چې مونږ ګیره کله کړې وه هغه شیشه او په کومه کورسۍ چې خلک کېنه وه هغه یې راته ماته کړې وه. دا ستونزه هغه مهال رامنځته شوي وخت چې کله نزاکت شاه دغه پرچی وویشلې نو بیا یې زمونږ د اته ویشتو دوکانونو مالکان راوغوښته او مونږ ته یې وویل چې که چا دا هدایت ونه منل نو مونږ به یې دوکانونه ورانوو بندوو او یا د بازار نه به یې وباسو. مونږ خو غریبان خلک یو ځکه مو ورسره هر څه ومنل.
د دې راپور لپاره مو د پیر نزاکت شاه د خاکي تانې د پولیسو مشر او د مانسهري ضلع د پولیسو مشر شهزاد ندیم بخاري سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
ډان رسپانه لیکي د بېنظیر بوټو د لسم چین په موقع د بلاول بوټو زرداری او پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف ترمنځ د سختو بیانونو تبادله شوې. بلاول پر مشرف تور پورې کړو چې د بېنظیر بوټو وژنه کې ککړ دی خو پخوانی پوځي واکمن دغه تورونه رد کړي دي او د بلاول لپاره داسې ټکي استعمال کړي دي چې مناسب نه. د مقالې نورې برخې لګولې یاځورو.
ډان ورسپان لیکي پیپلز ګوند 15 کاله په واک کې پاتې شوی و. کچریات ګوند کدا خبره معلومه و چې بېنظیر بټو چا وژلې و نو په هغه وخت کې به یې ککړو کسانو ته سزا ورکړې وي. پیپلز ګوند په 15 کالو کې هیڅ قسمه هڅه ونه کړه. ډان ورسپان پښتنه راپورته کړي چې آیا د پیپلز ګوند مشران پر پرویز مشرف تورونه د سیاسي مقاصدو لپاره پوری کوي او که څنګه. ورسپان لیکي د پرویز مشرف برګون ډیر حیرانوونکی و. پخوانی ډایرکټر له بی بی سي سره په مرکه کې ویل کېدی چې په فوج کې دننه په هغه عناصر د بېنظیر بټو په وژنه کې ککړ وي خو نوموړي د دې خبرې وضاحت نه دی ورکړی. خدای وي چې یو خزینه سیاستواله چې لیبرال او سیکولر نظریات یې لرل نو د اورپکو لخوا هغه هدف کېدل یوه منطقي خبره ده. ډان رسمان لیک د فوج پخوانی مشر بیان دا معنی لري چې لس کلنې واکمنې پر مهال یې په خپل ځواکونو کنټرول د لاسه ورکړی وو. په فوج کې د باغی عناصر وجود دا خبره په ډاګه کوي چې ښایي د فوج په قمندانۍ کې دا کار چا کړی وي. ډان رسمان لیک د پرویز مشرف د دعوی په اړه د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور نه پوښتنه هم وشوه خو نوموړي په فوج کې دننه د باغی عناصرو خبره رد کړه. په مقالې کې راغلي چې پرویز مشرف بیان په فوج کې بے قراری خوره کړی ده او په راتلونکو ورځو کې به مشرف له دې بیان نه پر شاشي او یا به وضاحت وکړي. ورسپانه لیکي تر دې مخکې هم پرویز مشرف پارونکي او حیرانوونکي بیانونه ورکړي و خو کچري په تازه بیان ولاړ پاتې کیږي نو بیا به دا خبره ثابته وي. ډان لیکي د بېنظیر بټو وژنې د مقدمې پلټنې او عدالتي کاروای هغه شان نه و چې څنګه په کار و. دې غیر یقیني صورتحال ډیر سازشي نظریې هم رامنځته کړي دي. د ورسپانه په خبره د بېنظیر یادونه او خاطرې په ښه توګه یادول پکار دي نه چې په داسې بیانونو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یادی ولسوالۍ ته غزیدلو لارو کې امنیتي ستونزې دي او په ځانګړي ډول حکومتي مامورین نشي کولای چې د سړک له لارې یادی ولسوالۍ ته لاړ شي. دوی ویل حکومتي مامورین ازر ته د ولوتکو پرواز ته په اونیو انتظار کوي. هغوی زیاتوي په ازر کې د ملکي ادارو فعالیتونه هم تش په نوم دي خو ځایي چارواکي دا نه مني او وایي چې هلته ټول ادارې فعال او پر دیرش پرمختیایي پروژو عملاً کار روان دي. نجیب الله لوخیلی تفصیل در اوروی.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یاد ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې امنیت دي خوندې کی. دوی وایي پر یاد سړک نه یوازې د لاس کاله حکومتي مامورین او نور دولت پلوي قومي مخور د امنیتي ستونزو له کبله تګ او راتک نشي کولای بلکې په دې وروستیو کې ډیر کله د ملکي خلکو پر مخ هم یاد سړک تړلی وي. د سردار احمد سیپونوم د لوګر د ازر یو تن اوسیدونکی مشال رډو ته وایي
د ازر ولسوالۍ د خلکو ژوندۍ ډېر مشکلات سره مواجه د لارې بند دي د مخالفینو طالبانو لخوا نه
دیش لخونه لاره بند دی دوی نسی که چه ازاد تک راتا گو که پا میست میست ولایت که پراتی چه کلا لوگر ولایت دوی را سی بیا هوایی ترانسپورت دوی تنه برابری که چی بیر تلار سی
ده لوگر ده ولایت شورا غرای عبدالوری وکیل همچه ده ازری وسیدون که دی وایی ده لست کالا ده لوگر ده مرکز او ازری ولسوالی سرک ده وصلوال و مخالفین و لخواه ده دولتی مامورین و پرمخ بنده خوز دیر کرده ده ملکی و گرو یا آم و خلق و پرمخ هم تر لیوی
همیشه لاره ده وصلوال و مخالفین و لخواه تر لیوی خدمات پخپل وحبانی نکیگی اغا صحیح چی ده طالبانو تر نفوذ لنده ده آل تا زان تا بدبخته ده اغا چی ده حکومت لتا نفوذ لنده ده آل تا زان تا بدبخته ده آغا کسان چی دولت سر کاروبار که چی سو تایره نی برابر سوی هوایی سفر نی تندیم سوی غوینه چی کولی چی خپل ولسوالی تا کما حقه هو چی دوی ده معیشت و زندگی خدای حق ده خپل حق ل اجر نه ادا
بلدوری تا کسه هم ده لوگر امنیتی چارواکی اجر تا ده دولتی مامورین و پتاگ و راتا که ستونز منی خوایی چی ده ولسی خلق پا مخ که اجر تا ده لارو تړل کېدل موقتی و او د وسلوالو سره د سیموالو له خبرو اترو وروسته دا ستونزه حل شوې ده د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي د ځایي مشرانو او مخورو په منځګړیتوب یا د ستونزه هواره شوې او لاره ملکیانو ته پرانیستې ده
هغه لار د ولس د مشرانو په وساطت سره چې دوی غوښتل لاره بنده کړي دوی لاړه د غوسرې خبرې کړې وې بېرته پرانیسته شوه
د ازر اوسیدونکي دا هم وایي چې د یادې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي او په ازره کې ملکي ادارې څرګند او محسوس فعالیت نه لري خو بیا د لوګر چارواکي دا خبره نه مني د لوګر د والي ویان سلیم ساری وایي چې د ازر ملکي ادارې فعال دي او همدا اوس په یادې ولسوالۍ کې پر دیرشو پرمختیایي پروژو عملا کار روان دی دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لوګر ازرې ته په خپله افغان ولسمشر محمد اشرف غني توجه کړې او یو شمېر سکتوري وزارتونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د ازرې د اوسیدونکو ستونزو ته په خپلو برخو کې رسیدګي وکړي
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
په جلال آباد کې د سلما په نوم یو جینیا چې پاتم جماعت کې زده کړې کوي او تر څنګ یې په یو کور سلما دوزی زده کړې ده اوس په خپل کور کې په خزینه لباسونو د ګوتو کار کوي او خپل کورنۍ اقتصاد پرې پیاوړی کوي له هغې سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې کوم ډول جامو باندې سلما دوزی کوي
مسائل چې موږ طرح کړی دی هغې باندې مونږ د خپل د کورنۍ مشکلات او ستونزې حل کړي دي مونږ په دې باندې زنانه کالي جوړوو چې پیرانونه ټیکري د ماشومان لپاره چې بربند سزنی او کالي واسکټ هر څه چې خو د زنانه لپاره
تاسو ته بیا په خپل کور کې اډر راځي درته وایي چې جوړ کړئ که نه تاسو خپله جوړوئ او بیا بازار ته وړئ مارکیټ ته وړاندې کوئ څنګه کوئ
کورو کې مونږ ته خلک راځي اډر راکوي چې دا شیان مونږ ورته جوړ کړو مونږ ته فرمایش راکوي مونږ دماغ په ځای
سلمدوزی زکړی دا نو تا خو به دا توانمندی هم پیدا کړی وی چې نورو ته زده کی دا سې کله هڅه کړی په خپل کور کې
خپل خورګان ته مې زده کړی دا خالګان ته مې او دا نور هم سایګان نشو کې چې راش مانو غړي زده کړی ورته زده کوم زده کړی مې
دا سې په پام کې لري چې پر اتون کې کی تخپل او سنټر ولري ډېری خويندې راشي له تاسو سره زده کړو کی او هغه هم دغه سې خپل کورنۍ اقتصاد په وړ کې
زه پام کې لرم چې پایند کې هم دغه یو سنټر زما د کم شاګردانو لرم او هغه
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې تېر ورځ د پښتنو د حجرې په اهمیت په یکهغون کې یوه غونډه شوې د حجرې د فعالیت په اړه مشرانو وویل چې په حجرو کې به د لانجو د هواري فیصلې هم کېدی اوس چې حجرې ورانې شوي دي نو اتفاق هم ختم شوی دی په دغه حجره کې د سندرو تر څنګ مشرانو او ځوانانو ګډاګانې هم وکړې او تر ناوخته یې د سندرو دا محفل جاري ساتلی شانواز سرکزی معلومات لري په د ریپورت په سر کې به تاسو د سندرو آواز واورئ
تیر ورځ د
پښتنو د حجرې په اهمیت په یکون کې یو غونډه را بللې شوې وه. د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسی د مشر نثار مومن په حجره کې په دې لړ کې د سیمې مشران او د مومندو سره تړاو لرونکي رباب او د تبلیغ هنرمندان هم راغلي وو. میر افضل محمود بر محمود جنسی اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حجره یوازې د میلمنو لپاره نه وه، بلکې په حجره کې به کلیوال ادب او د مشران احترام زده کېده. د حجره د افادیت په اړه د نورو مشرانو ترڅنګ سمرخان مومن هم وویل چې په حجرو کې به د لانجو د هواري فیصلې هم کېده. اوس چې حجره کمې شوې او بیټکونه یا د هر کور کوټه د ناستې لپاره جوړه شوې، نو اتفاق هم ختم شوی او د مشرانو احترام هم
بل اجره چې دا د پارم دغه استعمال ده چې دې کې به څوک راندلې نو هغه به تپوس وکړي چې یاره دا پلانې نشته دی نا جوړه دی که څنګه دی، دا هغه به تپوس
سر مومن د حجره د ختمېدو اسباب صدا سے بیان کړل.
چکه مونږ باندې د عرب کلچر غالب شو، مونږ په خپل دغه شیونه زمونږ نه روړو لا راغه زمونږ په نسل باندې دغه اثر وکړو او بیا په مونږ باندې د نورو د اغیارو یاد پدم نه کوم څوک چې په مونږ لګیدل دا په مونږ ډیر زر زر ولګیدل دغه مونږ ډیر زر دوام به موته اوس کوشش پکار دی دا نن چې کوم پروګرام شو دغه څه باندې زی پر زی په هر حجره کې وشي هیڅ لوي نه دا چې مونږ واپس ته عمل لري تر شو مختلف حجره باندې.
په دې حجره کې د سندرو ترڅنګ مشرانو او ځینې ځوانانو ګډاګانې هم وکړي او تر نا وخت د سندرو د محفل جاری ساتلی وو. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، چیکاګو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه په اخر کې یو ځل بیا لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا سره د مجوز اعظم کېدو پر ضد احتجاج جلسې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې ګوند به د قبایلي ولس سره اوګه په اوګه ولاړ وي. نن د اسلام آباد په چاینا چوک کې فاټا گرینډ الائنس او فاټا سپریم کونسل یو احتجاجي جلسه برابره کړې وه چې ورته د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم ویناوې وکړې. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د مذهبي ګوندونو بحال شوی اتحاد متحد مجلس عمل کې د نه غړېدو رسمي فیصله کړې ده. د دې ګوند ویان مولانا یوسف شاه بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې اتحاد مقصد اقتدار ترلاسه کول دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خنیت لمخې یو سل 1500 هندي کبنون کی خوشی کړی دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي ادم شیر پرون ویلي چې دا هندي کبنون کی لاهور ته نږدې په سرحدي سیمه کې هندي چارواکو ته وسپارل. په کورما قبایلی سیمه کې دکانداران وختنه کوي چې حکومت دې د جګړو پر مهال دوی ته د رسیدلو مالی زیانونو پوره کولو ژمنه سرته ورسوي. د جنوبي وزیرستان د مسعودو نانو خیل قام د خپل غوښتنو په حق کې د پولیټیکل انتظامی پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي داوه کوي چې د هسکې مینې ولسوالۍ په کس سیمه کې تیره شپه د بهرنیو ځواکونو بې پیلټه الوتکې په هوایي برید کې درې داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالې ډلې په دې اړه سلوتا سنری ویلې. د امریکا وزیر دفاع جیم میس ویلي دي چې په یوکرین کې به د هیواد رول نه بدلیږي او زیاتوي چې یوکرین ته د امریکا لخوا د نوو وسلو په ورکولو د روس د اندېښنو هیڅ جواز نه جوړیږي. د اسلامي دولت ډلې د روس په سان پیټرزبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ د برید ذمواري منلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، مجید بابر او نور همکاران درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ، د خپلو گاونډو خیال ساتئ. د الله پامان.